Akkor Gyula B, az is szépen, szalamentpös.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو په ترڅ کې راپورونه او خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازی وایي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره پکار ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د غزني چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کرونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري او له ملي شورا رانیولې د سولې تر خبرو پورې د سیاسي تصمیم نیونو په ټولو برخو کې بشپړ استازیتوب ولري. تادامین چی یا ماماتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مشر هم دی، د مارچ د اتمی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې افغان ښځو په یو لړ برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د هغوی په اړه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو لړ شاتګونه هم ویني چې دا وضعیت د افغان ښځو او د یوه هیواد په توګه د افغانستان د ګټې لپاره باید بدل شي. په افغانستان کې سږکال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سولې ته هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې، خو په عین حال کې په دې باب پوښتنې پیدا شوې چې د ښځو پر لاسته راوړنو خو به معامله نه کیږي. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز رافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې پر دې هم خبرې وشوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. د غزني چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د غزني ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل شغلی غفارزوی تیر ماښام 9 بجې د قرباغ زړی اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفارزوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې یې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. راپورونه وایي په کندهار کې لشتر لږه شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې شپږ تنه طالبان په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دی وایي چې لومړۍ پیښه تېره شپه په ډنډ ولسوالۍ کې وشوه.
وسلوالو غوښتل د ډنډ ولسوالۍ د کس په سیمه کې مین ځای پر ځای کړي، خو هغه مین پر دوی خپل انفجار کړی دی چې په نتیجه کې څلور نفره دښمن وژل شوي او له منځه تللي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دوه تنه نور طالبان په ارغنداب ولسوالۍ کې په ورته ډول د ماین ښخولو په مهال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت 1 بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. د دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10 کیږي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایټالیا د کرونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمسار اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نشي او د دې سیمې اوسیدونکو دي هم نورو سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کرونا ځپلې ده. دا خبره د ایټالیا صدر اعظم ګوسپی ګونټي نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایټالیا کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. ګونټي په یو خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته به تګ را تګ منوي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې د 1,603 تنو کرونا وایروس تشخیص شوي، 3,600 تنه ورڅخه مړه شوي او د څه باندې 6,000 تنو او د څه باندې 8,000 تنو درملنه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کرونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کرونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کرونا وایرس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. او د لبنان صدر اعظم وایي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیاب پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. زمو شخلا اوسادی رادیو اورید. اوسادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 چپه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د شزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. امدا شیبه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې ده. ل پردیس څخه غواړم چې تاسو ته ووایي چې په افغانستان کې دا ورځ نن څنګه منزل کیږي. پردیس صاحب مهرباني.
سلامونه تاسو شیبر سبا ټولو ریډونکو ته. نن د مارچ 8 د خزو لنړیوالې ورځ خو په افغانستان کې د کورونا وایرس لامل منځنه نکېږي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي برنامه نه لري. د دې وزارت بیان د رویا د ادرس یک شنبه پورز البته نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د خزو نړیوالې ورځ لپاره ځانګړې رسمي برنامه نه وي، ولې په ټولنیزو پاڼو او رسنیو کې د دې ورځ په مناسبت د وزارت لوري جوړ شوی پیغامونه خبريږي. هغه وایي د ولسمشر د لارښوونې په اساس چې موږ ته ویل لټول رسمي غونډه راتلودنه څخه ډډه وکړو، وایرس د ترڅو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي. په دې هدف موږ یوازې د مارچ 8 د ټولنیزو پاڼو او رسنیو لپاره د افغانستان ټولو قدرمنو مېرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورته راستو. اغلی د درس وی لټولو هغه بنسټونو څخه چې د خزو په برخه کې فعالیت کوي غوړو ترڅو له رسمي برنامه څخه په دې برخه کې ډډه وکړي. خو په افغانستان کې د خزو شبکه بیا وایي چې د خزو وزارت لخوا په دې تړه دوی تر رسمي څه نه دی ویل شوی او دوی به د خزو نړیوال ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي مسؤل فرشته فرح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن هم په دې تړه یو لړ برنامه تر لاس لاندې دي. هغه وایي د خزو نړیوال ورځ سکال په داسې حال کې په افغانستان کې نن منځل کیږي چې 13 ونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له رسمي غونډو او راټولېدونې ډډه وکړي ترڅو د کورونا وایرس د خبرېدو مخاوني ولشي. بله شي ورسې
ډېر مننه خاطر پردیس چې ویلې په کابل کې او بلکې په افغانستان کې نن د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ په دې خاطر نه منزل کیږي چې د کورونا د وایرسو خطر شته. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرسو د خطر له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي او په اکثرو ځایونو کې په غونډو بندیز لګول شوی دی. د دې لپاره چې په غونډو کې دا وایرس په اسانه خبریشینو لخلکو غشتل کیږي چې په داسې ځایونو کې حضور پیدا نکړي چې الته غنه غنه زیاتوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
لته لسیزو جګړو د امریکا او طالبانو ترمنز ل موافقه او د سولې د بین الافغاني احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلنو لاستراوړنو په تیره د شزو د حقونو په اړه اندیشمنې دي. دغه فعال میرمنو یو شمیر وې د بین الافغاني خبرو په بهیر کې دي د شزو له حقونو دفاع وشي او د هغوی اربن ټول بهیر کې دي حضور ولري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوال ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیکېدو وروسته اوس یو شمیر خزې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال پر خزو ډیر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې خزو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیلی کی.
اغلې رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان میرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زورمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پیل لیږي د طالبانو سره، چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د میرمنو، د ځوانانو، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلې زورمتی وایي افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د روان خبرونه په دوام کې د موسیقي پروګرام لرو. دا پروګرام مرسل زازی او تمنا واحدی وړاندې کوي، خو تر دې وړاندې به له امید ظاهر مل واورو چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سر لیکنه کې افغان خزیلا هم مظلوم دي تر عنوان لاندې لیکلي. افغان خزیلا هم د نړۍ پر مخ له محروم ترینو هغو شمیرل کېږي او په ډیر لږ شمیرو ته د یو شمیر کورنیو لخوا د هغوی ټولنیز او نور حقونه ورکول کېږي. سر مقاله لیکونکی د پښتنې په ډول لیکي، لا هم معلومه نه ده چې لنډ زمان یا هم راتلونکي کې به افغانستان کې څه بدلون راپېښ شي او په دې بدلون کې به د افغانستان د ښځو لپاره تګلاره څه وي. خو ملي ارمان ورځپاڼې هیله ښودلې چې د سولې او ټولنې ته د طالبانو د راستنېدو پر مهال به ښځې د یو شریک په توګه په دولت او نورو برخو کې کار وکړي. او حقوقو ته به یې درناوی کیږي او هغه څه به تکرار نه شي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له وحشت سره ښځې مخ وي. هشتي سو ورځپاڼې بیا لیکلي د ښځو د حقوقو فعالان باید خپله د عمل میدان ته راودانګي. ورځپاڼې لیکي د مارچ اتمه د تبعیض او ستم پر وړاندې د ښځو د یووالي ورځ ده. ورځپاڼې لیکي دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې نمانځل کیږي چې ډېر شمېر ښځې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې او د جګړې په دې سیاسي حل اندېښمنې دي. هشتي سو زیاتوي اندېښنه یوازې پر دې نه ده چې د سیاسي جوړجاړي په دې چوکاټ کې به د ښځو حقوق ضایع شي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا متحده ایالات نور د افغان ښځو له حقوقو نه د ملاتړ او ازادۍ لپاره ژمنتیا نه لري. سره مقاله